یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د تاسیس مو غږ لازادي رادیو ناوړی پی یو غرمنۍ خبری مچله کوربه مجمل تورمان دی او د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملتیا کوي د سر راپوردارې چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وي ښایي پر پاکستان د امریکا او ناټو فشارونو هغه هیواد افغانستان سره سولې ته اړ کړی وي. نور موضوعات هم شته خو تر هر څه د مخه سالی محمد سالی له مهمو خبرونو سره.
په هلمند کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 19 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. پروسې کې نن خلک د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. د 215 میوان قلو اردو چرواکی وی افغان او بهرنیو ځواکونو د هلمند په څو ولسوالیو کې د هوایي حملو په نتیجه کې 19 دولت ضد وسلوال وژلې دي. د دغې قلو اردو په نننۍ اعلامیه کې ویل شوي چې بهرنیو ځواکونو د ګریشک، مرجې او سنګین ولسوالیو په مربوطاتو کې هوایي عملیات کړي چې 15 افراطي وسلوال یې په نتیجه کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواک بیا په مرجې کې پوځي عملیات کړي چې 4 وسلوال هلته وژل شوي دي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د یوې اندازې وسلې او مهماتو د نیول کېدو خبر هم کول سبا دی. د دولت کوم مخالف ډلې په اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې وطنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلي. د والی ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی د قرباق ولسوالۍ اوسیدونکي و چې پرون خوشې سول.
د لښتې د کلی څنګه تر اوسېدم چې شاوخوا و میاشتې مخکې له قوانو له خوا د قرباق ولسوالۍ له اړوند څخه د لارې له زده څخه پرمتنې ول شوي او دغه راز د شرابا د کلی دوه تنه اوسېدونکي چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د قوانو کسانو له خوا پرمته شوي وو هغوی خوبدخانه شوي بېرته ازاد شول او نن خپلې کورنۍ ته وسپارل شول.
د والی ویان وای چې دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوي دي. د نورستان والی وای د کلګوش بند درغونې لپاره سروې بشپړه سوي ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشو ده چې د اوبو او انرژي وزارت دغه بند درغونې لپاره عملی اقدام وکړي.
سروې تکمیل شوی دی، د ډیزاین لپاره بودیجه هم شتون لري او هیله مند یو چې وزارت آب و برق په دې برخه کې چې هر څومره زر کوي شي دغه د ډیزاین مراحل تکمیل کړي چې د دې لپاره د دولت د مقامات سره جرات مابه شي جمهور نورو مشرانو دا وعده ده چې ان شاء الله دغه بند لپاره به مالی امکانات برابروي.
د کلګوش د برېښنا بند چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په شنګل سیمه کې پروت دی د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وخت کې پلان شوی وو. د نورستان والی وایي که دغه بند جوړ او فعال سي په ختیځو ولایتونو کې به ډېر خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن او په زرګونو جری په کرنیزم ځکه به خوړو بسي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د والی ویان عطاالله خوجانی وایي دغه کمیسیون د خپلې څارنې او ارزونې په لړ کې ځینې درملتونونه چې دغه ډول درمل یې خرڅول تړلي هم دي.
عامې روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بیلابیلو ادارو استازي او کشفي ارګانونه امنیتي ارګانونه هم برخه لري. دوی عملا کار کوي تر څو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بېکیفیته درملو مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي، ځینې درمل نیول شوي دي.
د والی ویان ډاډ څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار په درملتونونو کې د بې کیفیته او تر وخت تیر درملو مخنیوی وسي. تر دې مخکې ځایي اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو په دې وروستیو کې زیات شوی دی. په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. وار له مخه اټکل کېده چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم وار لپاره ولسمشر سي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 12000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت وساتي. د خبر له مخې امنیتي ځواکونه به د رای ورکولو پر مرکزونو د احتمالي بمونو د موندلو په نیت روزل سوي سپي وګرځوي. د روسیې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د مسکو او لندن ترمنځ روابط د روسیې او برېټانیا د یو ګډ جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر سخت ترنګلیسی وی دی. بل لوري ته د امریکا متحده ایالاتونو تر دغو انتخاباتو درې ورځې مخکې پر روسیې تازه بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان قد قدرتمن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به دروان اونید سه شمی پورز په واشنگتن کې د امریکا لولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. اټکل کېږي چې دوی به په منځنی ختیځ او د خلیج په سیمه کې د ایران د نفوذ پر ضد پر ستراتیژیو بحث وکړي. د سعودي عربستان د دشکلن ولیعهد محمد بن سلمان به شاید امریکا لولسمشر سره په کتنه کې په سعودي عربستان کې د کلتوري او سیاسي تغیراتو په اړه هم وژغیږي. د سعودي عربستان ولیعهد شاوخوا لس میاشتې مخکې په ریاض کې د ولسمشر ډونالد ترامپ تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دوی له یو بل سره تودې اړیکې لري. د سوریې په شمال او جنوب کې پرون وروسته له دې په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریې حکومتي او د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل. د ال ابراهیم په نوم د سوریې یوه دولتي چارواکي رویټرز اژانس ته وویل تر شل زره ډیر هیوادوال له غوطې څخه وتلي دي، لکه څرنګه چې تاسې ګوري شاوخوا ډیر بیروبار دی. غوطه پلازمینې دمشق ته نږدې پرته سیمه ده. د دې سیمې د نیولو لپاره روسیې پوځیان د سوریې د حکومتي پوځیانو ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې یوه بله جګړه چې هغه لا هم پای ته نه ده رسېدلې په افرین کې د ترکیې ځواکونو لخوا روانه ده. ترک پوځیان د هوا او ځمکې له لارې عملیات کوي چې دغه سیمه له کردانو ونیسي. او د چین فرمایشي پارلمان لی کینکیانګ د دویمې 15 کلنې دورې لپاره د هیواد صدر اعظم غوره کړ. پارلمان اعلان کړی چې پرون د پیکینګ د خلکو په ستر تالار کې لی 2964 رایې ترلاسه کړې، خو یوازې 2 رایې پر ضد کارول سوي.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وی خای پر پاکستان د امریکا او ناتو فشارونو هغه هیواد افغانستان سره سولې ته اړ کړی وي.
دا د ناتو بیا خاصه د امریکای فشارونه او د دې په څنګ کې پاسرات پاکستان ډیر زیاده دې زه هغه مسایل وی چې یو اندازه پاکستان ته وادار کوي چې د افغانستان په اړه د صادقانه سولې وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشۍ خبره ردوي، وایي چې دا به یوازې افغان ځواکونه ترسره کوي.
فقط نیروهای امنیتی خود بود و نیروهای دفاعي او بخش کشف و استخبارات ریاست عمومي امنیت ملي.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سه شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. نور موضوعات هم شته او په دوهمه نیمایي کې د نور بس د اونیزه خبرونه هم درته لرو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع ده. افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وی له پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي. دغه جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل په اسلام آباد د نړیوال ټولنې او افغان حکومت فشارونه د دې لامل شوی چې هغه هیواد له کابل سره خبرو ته لومړی تو ورکړي. د سرګندونې له هغه ورځ وروسته کیږي چې افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمن د خبرو اترو لپاره کابل ته دراتک بلنه ورکړه. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري، د اوس را سره په استودیو کې او جزئیات راکې. یوسف خان مهرباني.
بله، ستاسو نامننه اردوونکو ته سلام. د افغانستان د مشرانو جرګه وی پاکستان او افغانستان دوه خړو پړو اړیکو او په اسلام آباد د ډیرو فشار نو وروسته داسې یو پړاو ته داخلي دون کې دي چې باید د دولتونو ترمنځ خبرې وکړي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل د پاکستان صدر اعظم ته په مهم وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکړل شوی او ښایي هغه هیواد ځکه همکاریو ته زړه ښه کړي چې پاکستان له کورنیو ستونزو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی.
فکر کوم چې په مجموع کې کله ترخه خبره هم ضروري ده او کله په نرم لهجه. بلغه هغه ترخه خبره د لپاره دوی اړ کې چې دوی موږ سره د آماده او چې د سولې لپاره موږ سره د همکاري وکړي. نو په هغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخستې، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو. چې چیرې په نرمښت باندې ونیسي دوی جوړ شي، موږ خو جدیت خو په ځای دغه خو به همیشه باید ووسی.
دا څرګندونه لاغي ورسته کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی 13 ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولت په دولت د مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات په دوه ټکو کې نغښته دی، له وسلوالو مخالفینو سره خبرې او له پاکستان سره د دولت په دولت خبرې. دا چې پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی بلنې ته څه ځواب ورکوي هغه هیواد تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان ته د ورتګ پخوانی ټولې بلنې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره چې موږ نن خبرې وکړې ویل چې په دې اړه به ډیر ژر د پاکستان دریز روښانه شي. له دې سره په افغانستان کې د نن د دولت په دولت د خبرو د پیل په اړه ویشلې نظرونه موجود دي. د ولسی جرګې دوه غړي محمد اکبر ستانکزی او نادر شاه بهار په دې اړه وایي
پاکستان په د څوارلس کلونو کې ډېرې وعدې وکړلې، هغه اعتماد چې افغانانو په پاکستانیانو باندې درلود هغه اعتماد له منځه تللی ده. موږ کوم راځه که چې پاکستان په کړنو باندې موږ امیدوار نه یو، ځکه په دا څو کلونو کې د افغانانو ته وفادار نه ده پاتې شوی، هر ځل یې همداسې چل اکثره کړی.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه باید صورت بگیره در ارتباط با خیلی از چالش ها و مشکلاتی که وجود داره، ولی تجربه در گذشته نشان داده با توجه به مسافرت هایی که در سطح بسیار بالا از طریق افغانستان به پاکستان صورت گرفته و از طرف پاکستان به افغانستان صورت گرفته و در این روزها وقتی که به گذشته ها را به یاد بیاریم، این مسافرت ها نتیجه ملموس و عملی را در پی نخواهد داشت.
او دا په داس حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی 13 ورځ د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جانجوا سره د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او ګڼ نورو موضوعاتو خبرې اترې وکړې، ورسته د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. بلې ترمنځ
ډیره مننه یوسف خان زدران، ډیره مننه. قدر من اوریدونکو، تاسو په دې اړه راپور اوریدو چې د پاکستان صدر اعظم ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بلنه ورکړې چې کابل ته راشي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو نظرونه واوریدل. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوال فشارونو له کبله اوس چمتو شوی چې د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. زموږ همکار محمد عدیس پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د سولې له پروسې سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان سیاست که منگو تاسی تاریخ شروع گرو دوی ده حالاتو سره ده زن ده ایارولو زنگر زرفیت لری او بیا ده حالاتو سره زن ده ایارولو برنا که برخپل سیاسی لو بکی ده پاکستان تیر ده اگست نرا پا دیخوا ده تیر کال تر فشار لانده ده او ده فشار دوی نا گرده چه دومر به هر ارخیزو چیگی چه آن چین ده هم ده دوی ده مقابل که خپل رای وکاروی بنا د نړیوالو فشارونو نتیجه ده چې دوی خپل تګلارې ستراتیژۍ ته تغییر ورکوي او ډېر تفاهم خواته ځي.
رحیم صاحب څه فکر کوئ چې دغه فشارونه چې تاسو یې ټول اړخونو ته اشاره وکړه په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره څومره مرسته کولی شي؟
د سولې پروسه خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې اوږده پروسه ده او ډېر اړخونه لري، لیکن یو اساسي اړخ یې چې هغه د پاکستان د هېواد همکاري ده د سولې د بهیر سره. زه فکر کوم دا اوس دپاره حداقل دوی باید نور حاضر شوي اوسي چې هغه لومړیو ګامونو کې د افغانستان د سولې او ثبات بهیر سره مرسته وکړي. اما دا په دې معنا به نه وي چې دغه اوس چې دوی مخته راځي او دوی بعضې برخو کې همکاري شروع کړي نو دا به تلپاتې او دوامداره وي. اړتیا به دته وي چې په اوږد مهال کې د افغانستان حکومت او د دوی نړیوال ملګري د پاکستان سره د ورځې په تناسب سره څومره چې دوی پرمختګ کوي په چارو کې د مرستې له نگاهه همدومره ورسره خپل تعاملات په هغه ډول باندې مخته بیسي.
بله رحیم صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتر معلومات کیږي چې طالبان اوس دوی سیمه ییز ملګري هم پیدا کړي، یعنی په هغه شکل چې پخوا تر دې پاکستان په دوی ډیر نفوذ درلوده اوس یې کېدای شي ډیر هم ونه لري. نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان چې څومره ژمنه کوي د سولې ټینګښت په برخه کې هغومره څه هم کولی شي که څنګه؟
باید موږ تاسې ومنو چې د جګړې دپاره او د جګړې د تکتیکونو د تطبیق دپاره که څومره هم مالي او نظامي مرستې اړینې دي همدومره جغرافیایي مرسته هم ډېره ضروري ده. نو که چېرې پاکستان دې ته حاضرېږي چې په شعر باندې افغانستان حکومت سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، نو هغه سیمه ییز ملګري هم دې ته ګوري چې د پاکستان کم لوري ته حرکت کوي. زما ډېره ګمان دا ده چې ما تحلیل دا دی چې دا به د سولې په بهیر باندې ډېر ژور اغېز ولري او هغه سیمه ییز لوبغاړي چې د طالبانو په ملاتړ باندې کوندي ولاړ دي دوی شاید بیا ونه کړی چې خپل برنامه په هغه شکل چې دوی ډیزاین کړی او ترتیب کړی په هغه شکل تطبیق نه کړي.
بله قدر منوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم او چې د پاکستان او افغانستان د سولې په اړه څرګندونه کوله.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو بهرنی موضوع ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولی عهد د سه شنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر سره وګوري. تمه ده چې د شاهزاده محمد بن سلمان او ډونالد ترامپ د خبرو د اجنډا مهمه برخه د ایران په اړه بحثونه وي. د یادونه د سعودي ولی عهد ښاغلی ترامپ ته پریاز کې د کلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړی و. په دې اړه نور تفصیل خپل همکار احمد تکل نورو. تکل سب کړه راته وایي چې شاهزاده سلمان او ترامپ به یوازې د ایران په اړه خبرې کوي او کې په اجندا کې نور موضوعات هم شته.
سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په کتنه کې به ایران د خبرو د اجنډا مهمه موضوعي، خو بن سلمان به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ښاغلي ترامپ سره خبرې وکړي چې دای غواړي د سعودي په دودیزه ټولنه کې عملی کړي. د راپورونو له مخې ترامپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي، په داسې حال کې چې قطر دا تورونه رد کړي دي. البته د سعودي ولایت لاست میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ترامپ تاسو هم یادونه وکړه ریاض ته سفر وکړ، د ښاغلي ترامپ ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو له هغه وروسته هم خپل اړیکې تاوده ساتلي. 22 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د سعودي د ولایت او مرستیال صدر اعظم په توګه وټاکل شو او په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه خپل کار ته هم دوام ورکوي. تورمن صاحب،
بلې تکل سب، ولې ایران او د ایران په اړه خبرې هم د سعودي او هم د امریکا لپاره ډیر مهم دي؟
د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخت سیالي لري، په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي پلوي حکومت پر ضد د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثي اغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي چې د دوی په وینا حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثي اغیانو څو ځلې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړ او تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو هم لانجې کړي دي. دا دوه هیوادونه په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې متحد ایالات هم له ایران سره له ډیر پخوا راهیسې هم د اټومي وسلو پر سر او هم د دې هیواد د توغندیو د پروګرام پر سر په لانجه کې ښکیل دی. او لبلې خوا په سوریه کې هم د هغو ډلو تر یو حده پورې ملاتړ کوي چې له ایران سره مخالف دي او هغه ډلې د سوریه د رژیم په ملاتړ کوي، لکه څنګه چې د ایران حکومت د هغو ډلو ملاتړ کوي. نو په دې خاطر د سعودي عربستان او امریکا ترمنځ ډیر ګډ مشترک ټکی شته چې په سیمه کې د دواړو اهداف او ګټې سره یو کوي او دواړه د ایران پر ضد دروي. تورمنس،
بله ډیر ډیر مننه تکل سیب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال احمد تکل او چې امریکا ته د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د اقتصادي خبرونه چې اکرام الله اکرام چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په 1496 مریز کال کې د دې هیواد په 15 زونونو کې د اوبو رسولو 3 پروژې د نړیوال بانک په مالی مرسته عملي شوې دي. د دې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په عملي کېدو سره 260 زره جریبه ازمکه ته وبرسېدلې او شاوخوا 2000 کورنۍ ترې ګټه اخیستې ده. خغلی رستمی همدار زویل تکل شوی چې په راتون کې مریض کال کې هم او په کاروانده کې پروګرام لاري چې د نړیوال بانک په مرسته پر مخ وړل کیږي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه بور سوالو یو شمیر پروژې پالیشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د زراعتي اوبو د کنټرول او د سیلابونو د مدیریت په برخه کې د شپږتیا میلیون افغانۍ په ارزښت د سلورو بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دې وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د دې پروژو تړون د اوبو او انرژي د وزیر او یو شمیر خصوصي شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوی دی. وړاندې په خبر پانه کې راغلی چې د دې پروژو لارې به په بدخشان، بغلان او بادغیس ولایتونو کې یو شمیر استنادي دیوالونه او ساختمانونه جوړ شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوئی بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 وریجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 340 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراس په شاهزاده سرای کې د زینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدليږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ شل پوله، یو یورو 40 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ. لمالتیامو مننه.
د اکرام الله اکرام نه په مننه. اوس هم یو بل موضوع: د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تالارشۍ خبره ردوي. وایي چې دا به یوازې افغان ځواکونه ترسره کوي. دغه څرګندونې د نوموړي وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ځانګړي ځواکونه به له دې وروسته په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تالاشي کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پراپور کې چې دا اوس یې له سټډیو په ژوندۍ بڼه له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور پر غبرګون کې وایي چې هیڅ کله به هم امریکایي ځواکونه په کابل ښار کې د کورونو په تلاشي کې وانډه او وانخلي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غونډه کې لیکلي، له دې وروسته به امریکایي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او د کورونو تلاشیانې باخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې بشپنی عملیات نه کیږي او یوازې شکمن کورونه به د افغان ځواکونو له لوري پلټل او تلاشي کیږي. هغه ویل هغه سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي سي، او په دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس او ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري. نوموړی زیاتوي د چمتو شوي امنیتي پلان له مخې به د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او ملي امنیت ځواکونه د کابل ښار د امنیت د ښه والي په هدف په ښار کې د توریستي ډلو او پټنځایونو له منځه وړلو کې عملیات وکړي. ښاغلی رحیمي وایي افغان ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې نړیوالو ځواکونو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د نصرت رحیمي په خبره د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې تل جنرال جان نیکلسن ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو مکه به یوازې افغان ځواکونه عملیات کوي. خو واشنگټن پوسټ رسمانه لیکلي د افغان ځواکونو ترڅنګ امریکایي ځانګړي ځواکونه به هم د کابل ښار د شپې په کابل ښار کې شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د نوموړي ویلي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د همغړي د کابل امنیت د خوندیتوب په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان له هغې ډلې صدیق ساحل وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي او باید نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې مرسته وکړي. هغه وایي زموږ داخلي ځواکونه مجهز دي، ته تجهیزات او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغوی یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي. ښاغلی ساحل زیاتوي په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
او له کابل خوست زو د خوست مدني فعالانو د ولایتي شورا غړو او په یاد ولایت کې اوشمیر سوداګرو د وی خبري ناسي پر مهال لا افغان حکومت وغوښتل چې د غلام خان بندر دې نه تړي. د خبري ناسي ګډونوالو ویل ک په یاد بندر کې نیمګړتیاوي نو حکومت ته هغه پوره کړي خو دوی هیڅ چاته د لارې د بندیدو اجازه نه ورکوي. غلام خان لره چې له څلور کال له ځنډ وروسته اله څو ورځې مخکې پرانیستل شوی د مرکزي حکومت له لوري ځایي ادارې ته په یاد بندر کې د ګمرکي وسایلو د نصب او نورو تاسیسات د جوړول ترڅنګ د امنیت په برخه کې هم د اساسي تدابیرو هدایت ورکړ شوی دی. نجیب الله علي خيلي تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت شورا غړي مدني فعالان او سوداګر وایي چې غلام خان بندر د خوست او افغانستان لپاره مهمه اقتصادي او سوداګریزه لاره ده او افغان حکومت د امنیتي اندېښنو او نورو ګمرکي وسایلو د کمښت په پلمه دا لاره بیا نه تړي. د خوست ولایت شورا غړو مدني فعالان او سوداګرو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ د وی خبري ناسته پر مهال رسنیو خبريالانو ته وکړي. دوی ګواښ وکړ کبیا هم د غلام خان لارې بندېدو مسله رامنځته شي لاریونونه به وکړي خار به وتړي او په پراخ مدنی حرکتونو به لاس پوری کی. د ولایت شورا غړي قمر علي لکنوال ویل چې
تاسو به تر لیدل دي آی تا نوی اسری تاسیسات جوړ شوی دي. امامورین او د غلام خان مکمل سټاپ موجود ده. کمیسری حالت موجوده ده. هیڅ نو داسي چی شي نشته چې د لار د بندیدو لپاره سبب وګرځي. مونږ وایو چې دوی د سکینر هم راوړي خکوي پلاتنه د وسی کنټرول د وسی خلار بندیدل په هیڅ صورت منتدی منل ور نه دی.
د خوست ولایتي شورا رئیس الهاج کفیل ریحان په دې لاره احتمالي خطرات هم ناسم وبلل او زیاته کړ چې
په پکتیا خرلسوی باندې اغه لار خلاص ده. په غیلار باندې د اوسم مالونه را روان دي. پکتیکا را خلاص ده که خطرات چیرته موجود وي نو دغه دوه لار نه هم خطر موجود ده. که خطرات موجود نه وي الهتی شهر چې موږ د غلام خان بندر لار بندوي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی مجیب الرحمن سلیم
او مونږ په دغه دوه ورځې مخکې خبر شوی چې جناب رئیس جمهور یو مکتوب را لیږلی چې دا لاره باید وتړل شي. ټول تخنیکي اړخونه وڅېړل شي هغې نه وروسته یو تصمیم ونیسي. زه په مرکزي دولت او په عین وخت کې په رئیس جمهور غږ کوم چې د خوست د غلام خان په لاره د سیاست نه کوي. لاره د مونږ ته خلاصه پرېږدي. لاره د مونږ ته ترانزیت کی.
ملي سوداګر جمال تنی دا خبره ناسمه وبلله چې د غلام خان لاره د کوم امنیتي ګواښ موجود وي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
اوس هم کابل چاپ رسپانو ته کتنه چې حمید مومند کتلې دي.
په کابل کې خبرودونکو رسپانو په خپل نننې غنو کې تر ډیره کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په سفر او له افغان مشرانو سره د پلیدنو کتنو بیلا بیل لیکنې خبرې کړې دي. ملیار من رسپانه د خپل لومړي مغړ سرلیک له ولس مشر اشرف غنی سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار لیدنې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې په دې لیدنه کې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز او له پاکستان سره د خبرو اترو د پیل د سرنګوالي په اړه خبرې شوې. رسپانه د ولس مشر د وان په حواله ده هم لیکلې ده چې په دې لیدنه کې له تروریزم او جرمي اقتصاد سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې شوې. د ورسپانې په وینا د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره داسې محل د تروریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي خبرې کیږي چې پاکستان اوس محل د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا تر فشار لاندې ده او پر اسلام آباد تور لګېدلی چې د تروریستي ډلو او طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکو په حواله لیکلی ده چې پاکستان هڅه کوي چې په دا ډول تګراتک سره داسې وښیي چې ګواکې دغه هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو پلوي کوي. حال دا چې د ورسپانې په وینا د پاکستان پوځیان د پخوا په سر د ترهګرو ملاتړ کوي. ویسا ورسپانې بیا لیکلی ده چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د لیدنې په محل د پاکستان صدراعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ورسپانه د ارګ ماڼۍ د بیان په حواله لیکي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز اتصال او سیمه ایزو همکاریو په اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمي اقتصاد او تروریستي ډلو په فعالیت او له هغو سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې وشوې. ورسپانه لیکلې ده چې ناصر جنجو د خپل افغان سیال حنیف اکبر په بلنه د ورځني سفر په هدف کابل ته راغلی و. ورسپانې لیکلی ده چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دفتر هم د بیان په خپرولو سره ویلي ده چې د دغه سفر اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول او د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د همکاریو ډاډ ورکول وو. هیواد او انیس دولتي ورسپانو هم له افغان مشرانو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د لیدنه کتنو په اړه لیکنې کړي. هیواد د جنجوا سرګندونو ته په اشاره لیکلې ده. داسې بریښي چې پاکستان د امریکا د فشارونو په پایله کې اړ شوی چې په خپله تګلاره کې بدلون راولي. که څه هم پاکستان په خوا هم دا ډول تظاهر کړی، خو له دې وړاندې اسلام آباد هیڅکله هم د امریکا له فشار سره نه مخامخ. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې افغان حکومت هڅه کوي چې سیمه ییز تقابل په سیمه ییزې همکارۍ بدل کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د افغان حکومت دا هڅه هله بریالی کېدای شي چې د چم ګاونډ هیوادونو له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. اوټلوک او افغانستان ما ورځپاڼو هم په خپلو لومړنیو ګڼو کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د رسمي سفر د بلنې په اړه لیکنې کړي. دواړو ورځپاڼو لیکلي ده چې د دې بلنې اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولتونو په کچه د هر اړخیزو خبرو پیلول دي.
قدر من اوریدونکو، سات په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. تاسو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته رابولو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي. تر هغې وروسته به په دوهمه نیمایي کې حدیث پردیس تاسو ته د نور بس دی ونیزه خبرونه وړاندې کړي.
د 215 میوان قلو اردو چارواکي وایي افغان او بهرنی ځواکونو د هلمند په څو ولسوالیو کې د هوایي حملو په نتیجه کې 19 دولت ضد وسلوال وژلي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې وطنه د ارغمن لیونکو له منګولو ژغورلي. د ولی ویاند وایي چې دغه کسان پرون خوشحال. د نورستان والی وایي د کلاګوش بند د جوړونې لپاره سروې بشپړه شوې ده. حافظ عبدالقیوم له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملی اقدام وکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د والی ویاند وایي دغه کمیسیون د خپل ارزونې او څارنې په لړ کې ځینې درملتونونه چې دغه ډول درمل یې خرڅول تړلي هم دي. په روسیه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. وار له مخې اټکل کېده چې ولسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم وار لپاره ولسمشر انتخاب شي. د سعودي عربستان قدرتمن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. اټکل کېږي چې دوی به په منځني ختیځ او د خلیج په سیمه کې د ایران د نفوس پر ضد پر ستراتیژیو خبري وکړي. د سوریه په شمال او جنوب کې پرون ورسته لدی په زرګونو ملکیان له خپل سیمه ووتل چې د سوریه حکومتي او د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل. او د چین فرمایشي پارلمان لی کینګ کیانګ د دویمې 15 کلنې دورې لپاره د هیواد صدر اعظم غوره کړ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل څومره ستونزمن دي او په دې برخه کې کومې ستونزې شته، وړاندیزونه څه دي. تاسو قدرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. او همداراز په خبرونه کې مو میلمه ته هم بلنه ورکړي. زموږ د خبرونې نننۍ میلمه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی. حبیب صاحب را سره په سټډیو کې شته. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لرئ نظر مو هم را سره شریک کړئ. حبیب صاحب خبرونه ته خراب کړئ.
مننه پردیس صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارو ملمتور ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حبیب صاحب په پیل کې غواړم دا وپوښتم چې تاسو په خپله مو قضیې مخته وړي دي او مدافع وکیل هم پاتې شوي یاستئ. په افغانستان کې د عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل یا د عدالت تامینول څومره ستونزمن کار دی؟
په لومړي سر کې باید زه دا ووایم چې د عدالت لپاره مبارزه او د عدالت تطبیق یو له هغو غوښتنو دی چې د اساسي قانون په 22 ماده کې ورباندې ډیر زیات تاکید شوی دی. هلته ویل شوي چې ښځې او نارینه د ښځینه او نارینه د قانون په وړاندې مساوي دي او بیا د قضا د بنسټ نه یادونه سوی ده په اساسي قانون کې مشخص فصل ورکړل سوی ده او مکلف سوی ده تر څو په شفاف ډول باندې هغه قضایا وي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د اشخاصو راځي هغه په شفاف او بی طرفه شکل باندې هغه بررسی کی او خپل حکم په عادلانه ډول باندې ابلاغ کی. خو په تاسف سره باید وایم چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو په عدلي او قضایي مراکزو کې. ستونزې کیدلی سي کټګوري کې په مختلفو اړخونو باندې، ولې په عموم کې یو څه چې ویلی سو چې خپله زموږ خلکو نه آگاهي د قوانینو څخه او د دوی هغه لازم برداشت او هغه پوهه چې د عدلي او قضایي ارګانونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اړه باندې پوه سي او له هغوی څخه د شکایتونو په اړه باندې یو لازم ارګان دوی ته مشخص سوی اوسیږي، یعنې دا ټول شیان د نه آگاهي نه کیږي. یو لامل همدغه دی چې بې عدالتي دلته رامنځته کیږي. دوهم لامل یې په خپله قضایي بنسټونو کې عدم مسلکیتوب دی، یعنی لازم پوهه په خپله په هغه کسانو کې چې د هغوی د عدالت د تطبیق مسؤلین دي، هغه چې د قانون د موادو په اساس باندې راغلي دي او حکم ارائه کوي چې هدف مې قضا ده، هلته د فساد موجودیت دی. د لومړۍ مرحلې نه تر نهایي حده پورې فساد دی، یعنی په اکثر ځینو مواردو کې فساد د دې لامل ګرځي چې عدالت په سم شکل باندې تامین نشي. د مرکز په شمول د ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو او د ځایي قمندانانو نفوذ دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې باعث ګرځي چې هلته په هغه شکل باندې چې عدالت غوښتنه کوي په هغه شکل باید عدالت تطبیق نشي.
بلې ابیب صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې، یعنی د عدالت تامینول د ټولو کاغه نارینه وي او ښځینه د حق جوړیږي، کدی تر شو چې په افغانستان کې مېرمنې چې اکثره په لورو پرتو سیمو کې، تاسو یو څه اشاره مرته درلوده، لورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې موجود دي او مشخص توګه مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي، کله چې دوی مراجعه کوي دوی پر وړاندې کومې لویې ننګونې شته دي؟ ډېرو بخې مخکې تر دې چې دغه پوښتنه ځواب کې اجازه راکړي اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم، که دوی سره تماس نیسي 0 202 55 50 0 99 40 15 30 40، دا مو د اړیکو شمیرې دي، یو تماس پر واخلو حبیب صاحب کېدای شي پوښتنې ته وروسته به ځواب ورکړي. بلې سلام، ستړي مشه، لکم زینه ماړي کني ولې خاله دوی سره ماړي کا پرې شو، مهرباني وکړئ حبیب صاحب.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل دی، په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو حقوق نقض ده، نه یوازې په لرې پرتو سیمو کې بلکې په مرکز کې هم داسې ورته پیښې رامنځته کیږي متاسفانه. کله کله دوه لامل تر ټولو لوی لاملونه دي چې نسی کولای په هغه شکل باندې چې د ښځو اساسي حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی پیدا کړي. یو یې خپل کورنۍ بود دی، په کورنۍ ماحول کې ښځې د دې توانایي نه لري په هغه شکل باندې چې قانون دوی ته کوم حقوق ورکړي د هغې څخه برخمن شي. دوهم لامل یې اجتماعي بود دی، یعنی زموږ ټولنیز بود د دې باعث ګرځېدلی دی چې ښځې هغه خپلې حقوقي او جزایي موضوعات عدلي او قضایي ارګانونو ته راورسوي، یعنی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي ورته چې ښځې راشي. دا مشکل او دا ستونزه یو فرهنګي بودونه ډیر لري.
او فکر نه کوي چې دا یو دلیل کېدای شي چې مخکې تاسو اشاره وکړه، عدم مسلکیتوب یا د عامه پوهاوي نه موجودیت یا په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت، د مافیات فرهنګ موجودیت، دا مسایل هم د دې لامل شوي چې کچیرته مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه زړه ونه کړي چې د ارګانونو ته مراجعه وکړي.
هغه لاملونه چې ما مخکې ترې یادونه وکړه، دا په عدلي او قضایي ارګانونو کې دا په کل کې یو مجموعي شکل دا د مشکلات دي او دغه ستونزې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې عدالت نه تطبیقیږي. ولې د ښځو په برخه کې په مشخص ډول راسو وایو په سلسله وار شکل باندې په نهایت کې دغه مشکلات چې سره مل سي او په خپل عدلي او قضایي ارګانونو کې د خزینه قاضیانو یا د خزینه کس د مامورینو نشتون یو د دې لامل ګرځېدل دی چې عدالت نه تطبیقیږي. ولی موږ امیدوار یو چې په راتلونکو کې دا ستونزه حل سي، ځکه موږ د څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده او زه په دې اوس هم باوري نیم چې یو څوک دی په هلمند په یو لرې پرتی ولسوالۍ کې خزینه قاضي ولري هلته، یا په موږ د تحقیق کړی و د اساسي قانون د 14 کلیزې په اړوند باندې، په هغه تحقیق کې د اکثریت ولسوالیو محاکم هغه په مرکز کې د ولایت مرکز کې شتون لري. من که د کابل مثال ورکو، د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ محکمه خپله په د افغانانو کې ده. یعنی دا کله چې هلته د عدلي او قضایي ارګان شتون ونه لري، نو طبعاً چې د خلکو حق هم نقص شو. یعنی خلکو حق هلته د هغې ته د اعادې بحث نه مطرح کیږي. نو مشکل دلته دا دی چې په کل کې د هیواد ډېرې زیاتې ناخوالې هغه بیا په داخلي او بهرنی سیاستونه او د امنیت او د سواد کچه د دې پورې اړه لري. یعنی که چیرته د پاسه نه دا ستونزه حل شي، زه فکر کوم چې د اجتماعي بستاسازي به د دې موضوع بیا ډېره ستونزمنه نه وي. یعنی دا هم ورته کېدلی شي، د مسلکیتوب اړخه هم ستونزمن بنی، دا هم ورته وسي، ځکه همدغه نامنۍ د دې باعث ګرځېدلی دي چې ډېر مسلکي کدرونه چې په هغه په عدلي او قضایي ارګانونو کې واقعا د ستایلو وړ دي، د هغوی کړنې هغه لاړل فرار یې وکړه د نامنۍ له وجې نه. نو که چیرته دلته امنیت شتون ولري، هم به په عامه آګاهي خلک به د دې خه کې د عامه آګاهۍ نه څخه د ګټې اخیستنې په وسیلې په توګه رابسي د عدلي او قضایي ارګانونو د غیر قانوني کړنو په مقابل کې به ودرېږي، هغه څه چې د دوی حقوق هغه به ترلاسه کړي، ټولنه به د علم او د پوهې په روښنایي باندې سنباله اوسېږي.
بله حبیب صاحب، بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، د یو اورېدونکي را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. بله سلام، ستړي مشي قاری صاحب پښتون لفاریاب نه خراب.
سلام عزیز پردیس تاسو سلام وړاندې کوم د غری را د ټول کارکونکو او د دوه کټه تاسو درنه ملمت.
وعلیکم السلام،
سلام وړاندې کوم. زه زه موضوع هم تر کړم کګ دغه عزیز پردیس تاسو د ملک نظر خو میدار یو چې دغه قانون خو اله تطبیق کېدلی شي، چې قانون اول پر لویانو باندې تطبیق شي، یعنی چې د لوی سره څه وبخړي بیا قانون چلویان پر ځان تطبیق نه چلویان خپل پر اولادو او خپل پر مراجعینو یا خپل پر قوم باندې خپل پر اقربا او باندې تطبیق نه شي، نو پر نور هم نشي تطبیق کېدلی. نو بل خبره ده، خشونت د خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې ضوابط پر ضوابط باندې حاکم شي. خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې هر سړی د خپل حق او حقوق پیژني، نر خپل حق او پیژني، ښځه خپل حق او پیژني. نو د تر عمومي نه زده کېږم ساسته د ملک یې پوښتنه ده، واقعا کوم حقوق چې ښځې لري په شارو کې تقریبا نه ورکول کېږي، نو هغه ښځې چې په اطرافو کې ژوند کوي لکه د میراث حقوق یا په بدو کې ورکول دي، د ایوان په شکل خرڅول، نو هغو ته به دا حقوق څنګه ورکول شي؟ او که چېرې د دوی پر ضد باندې خشونت کېږي، دا خشونت ته به څوک رسیدګي وکړي؟ او بله پوښتنه مې شخصي پوښتنه دا ده چې بعضي وخت ښځې هم راولاړېږي د نر پر د نرانو پر ضد باندې، یعنې د مېړه پر ضد باندې خشونت کوي. دغه خشونتونو ته څومره پاملرنه شوې ده؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب نه اړیکه نیولې وه. قدرمن اوریدونکو، مشخصا هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته یا ستونزې ته په وخت رسیدنه نه کوي، کولی شي د اونۍ په جریان کې د 0909-799-006 شمېره مو فعاله ده، خپل شکایت له موږ سره ثبت کړي تر څو یې موږ اړوندو مراجعو ته ورسوو. حبیب صاحب مهرباني وکړئ، قاري صاحب پوښتنې مې یاداشت کړې.
قاري صاحب ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. موږ متاسفانه په افغانستان کې د دې قانون نه تطبیق او د جزا څخه د معافیت فرهنګ هغه نهایي اوج ته رسیدلی دی. خل داسې فکر کوي چې هر څه چې زما په اړه باندې کېږي هغه ناعادلانه دي، او هغه د زورواکي په اړه چې اصول هغه عدالت وه، هغه خپل حق ترلاسه کړه، یعنی که په زور وي که په زری، او یا یې د ناحق یو کار د خپل حق په توګه استعمال کړه، نو دغه د قانون څخه د معافیت فرهنګ دا په لوړه کچه دی. زموږ ویره هم همدغه ده، د افغان حکومت مسؤلیت دی. او د 2000 لومړی کال نه که تاسې پرتلیز ډول باندې راسي، او نن 2013 کال دی، نو په دې مطمئن اوسېږي چې د قانون حاکمیت له پخوا څخه ورځ تر بلې لا پراخیږي، او قانون ته مراجعه ډیریږي، او ټول د قانون په تطبیق باندې مکلف ګرځي. دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید قانون په هغه شکل چې غوښتنه لري باید تطبیق سیم. پاتې شو د خشونت ته د رسیدګۍ موضوع. د افغانستان د قضایي قوې په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند محاکم ایجاد شوي دي، او په ولایتو کې، ولسوالیو کې، او په دلته په ستره محکمه کې دغه موضوعاتو ته رسیدګۍ کیږي. په مشخص ډول باندې، او البته په هغه وخت کې چې څوک ورته مراجعه وکړي او موضوع دوی ته راسي، یعنی دوی نسي کولای چې په خپل سر باندې یو موضوع ته رسیدګي وکړي. پاتې شو د پښتون سره مشخصه پوښتنه چې په ښار کې خلکو ته د خزینو ته حقوق نه دي ورکړل شوي، نو په ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې بس وسي. دغه مشکل ما مخکې یادونه وکړه چې موږ فرهنګي ستونزه لا تر اوسه پورې لرو، ځکه په اسلام کې ښځو ته هغه کوم حقوق چې ورکړل شوي متاسفانه نه زموږ په ټولنیز اړخ کې هغه ته پوره توجه کړی ده، او نه هم په خپل حقوقي سیستم کې موږ په دې تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه په مشخص ډول باندې ښځې ته ورکړل شوي اوسیږي او هغه حقوق دې د اعمال شوي وي. متاسفانه چې دا ستونزه شته ده او دا ستونزه منو، ولی موږ باید له خپل ځانه شروع وکړو، د اصلاح اړوند ټولنې ته د ټولنې د اصلاح په اړوند باندې اقدام وکړو، او هغه لازم ظرفیتونه رامنځته کړو چې خلک دې ته آماده سي تر څو هغه څه چې اسلام د موږ خور زمنګ مور ته ورکړی دی هغه په ورکړه باندې منګه ونه شرمېګو، هغه حقوق ورکړ ورته، ځکه دا دوی حق دی. او د نقص په صورت کې منګ نه یوازې چې دنیوي جزا لرو بلکې اخروی جزا هم لرو.
بله حبیب صاحب، تاسو صبر تر اگرزم ورزو یو لنډ د ماخلو لدمې ورسته اوریدونکو ک تاسو هم تماسون نیول ستاسو تماسون اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې ستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
به هم ستړي مشایخ خبرونه ته خراغلی. قدرمن اوریدونکو هغه شمیره بیا تکراروم چې دونی په جریان کې فعالوي 0909-799-00 شمیره دونی په جریان کې فعالوي. کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوس یو اوریدونکو را سره وصل شوی، سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرونه ته خراغلی.
حضرت ثابت حسین زادران د تخار دی ولایت د شکمش دی ولسوالۍ نه غږیږم.
صدران صاحب خبرونه ته خره غلی، مهرباني.
تاسو د دې اخزو په ارتباط د خوشونت په حساب باندې بحث تا کنه؟
بله. او
ما یو نظر لرو، نظر می دا و دا خوزو ته کوم حقوق چې د اسلام ورکړای دا ان شاء الله تعالی لا تر اوسه په جهان کې هیڅ قانون، هیڅ دین، هیڅ مذهب، هیڅ اصول داسې قانون نه دا ورکړای. چیرې د سی وی چې دغه صرف د قانون د اسلام د شریعت د خزو په ارتباط باندې تطبیق سي، ان شاء الله تعالی هم په کلی کې، هم په ولسوالۍ کې، هم په مرکز کې دغه اصول د خزو هغه حق به ټول مراعات سي. نو مشکل دلته دغه ده چې فقط دغه قانون د دین نه تطبیقیږي. دا دین چې په تطبیق کې ګوره اسلام خزو ته دومره حق ورکړای ده چې که خزه ووایي چې زه د میړه ته ووایي چې دا تا زوی ته تای نه ورکوم، زه بدون د اجورې نه دا حق لري چې هغه میړه یې اجوره ورکي، او که ورته ووایي چې مثال زه تا ته مړۍ نه پخوم، ما دغه حق اسلام ورکړی ده چې هغې ته اجوره ورکي. مشکل خپله دي موږ په دغه نظام کې ده. خدای دې دا نظام اصلاح کی چې دا دین تطبیق کی، نه به خلک ورسره مخالفت کوي او نه به دنیا ورسره مخالفت کوي، او حقوق به ټول نو هیڅ لپاره مشوره می اخیری دا غا د اخیری مشوره می ډیر وخت هم زنه نیسم چې دا مشران بعضی وایي چې خزو حقوق او خزو حقوق په سي میدان ته.
بله ډیر مننه د زدران صاحب نظر وو، او د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه وای چې کچیرته د عملی شي نو ستونزې به تر ډیره حل شي. یو بل تماس لرو. سلام ستړي مشي، از کجا تماس گرفتین بفرمایئ؟
سلام علیکم ستړي
مشي. خیر وسې، خبرونه ته خره غلی، مهرباني.
ډیر مننه. نوم یې د سمات سمدی لمرکز لشکرګان مې اړیکې نیولې ده.
لشکرګان خرغ لخبرون ته سمات سپ مهرباني.
په موضوع زه دا
قدر من اوریدون کو کلم چې تماس نیسی نو یو خموقیت انتخاب کی ترڅو مو आवाज قطو وصل نشي یو تماس لرو دوی بم را وخلو به به حبیب صاحب خپل بحث بل سلام ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
زه طیب یم له لوګره می تماس نیولایدا
خبرونه تخرغ لې مهرباني ورور
تاسو ته د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلام روزي او څو خبرې کوم خو په دې شرط چې ما خبرې قطع نه کړم او خبرې به تر اخره پورې پرېږدم
د خبرونه د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي
او سم دي خبرونه په موضوع باندې خبرې کوم نو تاسو دې خځو د حقوقو په ارتباط باندې خبرې کوی د خځو حقوق دا شای نه دي چې لکه د شپې د کور سړی سړی کور ته مثال تیاری کینو امریکایان داخل شیا اسکار داخل شیا بازوکه دا خو د خځو حقوق نه دي د خځو حقوق خو کې رښتیا مراد اته وای نو د شپې د کور ته سړی داخله دل به اجازه یا په زینه کې خود لا خځ راستل د شپې ماشومان تر دا خځو حقوق خو د شپې نه پځای کیږي د تاسو وای
بله نو مونږ خو څه نه دی ویلی مونږ صرف لخپل ملما سره په دې بحث کې چې څنګه د خځو حقوق تضمین دلای شي یعنی تاسو خپل نظر ده په هر حال حبیب صاحب اوریدونکو تماسونه لرل تاسو هم یاداش کړی وي د اسلامي شریعت د عملی کېدو مسله مطرح شو ویل چې کچته د عملی شینو ستونزې به تر ډیره پورې حل شي نو مهرباني وکړئ که څه اضافه کول غواړئ
زدران صاحب ډيري خې نقطې ته اشاره وکړه او زبدم ورتوي چې د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ قانون نشي کېدلی په افغانستان کې چې هغه د اسلامي شریعت خلاف وي او په افغانستان کې نافذ شي تاسو تشویش مل لري هیڅ قانون په افغانستان کې به هغه تطبیق نشي چې هغه د اسلام د دین د اساساتو خلاف وي ټول قانون چې موږ لرو په سیمه ییز سطح او د اسلامي هیوادونو په سطح باندې شرعي او اسلامي قوانين دي خو ستونزه او مونږ چې بیا هم یادونه د دینه کوو هغه یوازې په تطبیق کې ده تطبیق کې دلته ده چې مونږ خپل نه په ټولنیز اړخ کې د قانون تطبیق مراجع ته د دې وخت ورکو چې قانون تطبیق شي او نه هغه لازم فرصت خپل د قانون د تطبیق په اورګانونو کې دی چې هغه څه چې قانون غوښتنه لري هغه تطبیق کی یعنی ستونزه په مونږ کې ده د قانون په جوړونه کې او د قانون مشکلات او خلاو کې نشته ده نو ان شاء الله تعالی چې مونږ خپل هغه لازم ظرفیتونه په اداراتو کې پیدا کو هغه ماګه هیو ما په هوای په ټولنیز ډول باندې پیدا کو په دې مطمئنه سګي چې قانون به په سم ډول تطبیقیږي زمون قانون د اسلام د اساساتو سره مطابقت لري او د اسلام د اساساتو سره خپل سوي دی ک تطبیق سي ان شاء الله تعالی چې ډیر ستونزې به حل سي طيب لور چې ورور چې د لوګر نه زنګ وهلې و د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ څوک حق نه لري چې یو چا خصوصي حریم نقض کړي که هغه هر څوک د شپې له وخت له یاد ورځ د وخت او د دې منع شوی ده ولی یو شی چې ډیر زیات مهم دی منګه په دې باندې بحث کوونه نه بحث هم دغه نقطه ده چې منګه یو څه رقم کېدلی شي چې د قانون د نقص مخنیوي وکړو هغه څه چې قانون غوښتن لري د قانون د تطبیق ته څه رقم بسترسازي کولای شو کداغه بحث پرې دوه راسو من خپل هغه ټولنیز او ټولنیزي بو ته د ژوندۍ راسو څومره خلک به وي چې هغه به په دې باندې اقرار وکړي چې دوی د خپل خواند ته خپل د میراث حق د پلار نه چپات سوی هغه دی ور کړی وسیږي ورته یعنی من خپل
همدغه مسلې تر اتل مبيب صاحب کله چې انتقادونه مطرح کیږي لکه یو دوه وريدون کوم چې دا مسله مطرح کړه کچیرته اسلامي شریعت مطابق کوم قوانين د عملی شینو ستونزې بل شي په شریعت کې په واضح توګه په دې مسلې ټینګار شوی د میراث مسله اما تاسو ته معلومات شوی وي مشته د قضایا وي اکثر چې د میراث موضوع کچیرته یو خور یا میرمن راجګي خپل میراث وختنه کوي په یو شکل تاریخوالي سره مخ کیږي نو څنګه کېدای شي چې بل اخره هغه کوم شایان چې یعنی خپل دوی نه غوړي زینې نه غوړي هغه په یو شکل د لینک ورکي چې وګاکي د نور قوانين چې د لغه سره په مخالفت
ستونزم دلته ده مونږ باید زین شانس سره خلط نکو پښتونولي او اسلام سره دواړه یو څه جدا دي. ځینې شان داسې دي چې موږ د پښتونولۍ نوم ورکو ورته اوس هیڅ په هیڅ ځای کې د اسلام دا نه دي راغلي، او برخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې تکرار کړی دی چې په ښځو باندې او په نارینه باندې په ټولو باندې تعلیم فرض دی. باید وي کې څومره خلکو په خپلو خویندو میندو باندې تحصیل ته زمینه مساعده کړې ده، او یا اوس دا فرصتونه چې د حکومت لخوا یا د حکومت نه بهر جوړ شوي دي ورته دوی خپلې خویندې لګلې دي د تحصیلي مراکز ته چې ترلاسه کی. یعنی مونږه هغه څه چې مونږ ته خخ کړه کیږي داسې قضاوت باید نه کو، دا ډیره غیر عادلانه ده چې مونږ ته خخ کړه کیږي هغه اسلامي دي، هغه څه چې مونږ په نظر باندې صحیح نه دي هغه غیر اسلامي دي. یعنی یو ځین شان چې مخکې ورونو اشاره ورته وکړه هغه جزایی اړخ لري، کېدلی شي اسلام هم په دې جزایی اړخ کې مشخص احکام لري. نو که چیرته مونږ په کورنی شکل باندې په کور کې هلته ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوو، نو خو مونږ مسلمانان په واقعي معنا باندې اسلام ته ځان متتابع وګڼو، نو باید د همغه تاوتریخوالي څخه لاس په سر شو. او د ښځو حقوقو بحث چې مطرح کیږي که د افغانستان په قوانینو کې هم راغلی دی، موږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو، همدغه ده چې هغه حقوق چې اسلام ښودلی دي همغه په قانون کې انعکاس ورکړل شوی دی ورته. نو موږ که په ابتدایي سطحه په کورنۍ کې په ټولنه کې د قانون د تطبیق نه مخکې هغه حقوق خپلو خویندو میندو ته یاده کړو، نو انشاءالله چې دا ستونزه نه مطرح کیږي. پاتې شو دا چې بیا موږ جزایی اړخ د موضوع څېړو. نو ستونزه زیاتره ستونزه هغه زموږ فرهنګي بود دی او کورنۍ بود دی. نو موږ په هغه وخت کې دا ستونزه حلولی شو چې تعلیم ته مخه کړو، تر څو چې تعلیم او تحصیل ته مخه نه کړو موږ نه ځان پیژنو، نه ښځه پیژنو، نه ټولنه پیژنو، او حتی د خدای د پیژندګلۍ کې هم ستونزه پیدا کوو په دې برخه کې. نو بېله دې چې تحصیل او تعلیم وکړو بل هیڅ لار نه لرو، او په دې مطمئنه شيږي چې د تحصیل او تعلیم په ترلاسه کولو سره لازم ظرفیتونه رامنځته کیږي، د قانون د تطبیق لپاره زمینه مساعدیږي، امنیت راځي، ثبات راځي، او د ښځو ماشومانو سپینګیرو د ټولو حقوق اعاده کیږي.
بله حبیب صاحب، مخکې دې سوال مطرح کوم اوریدونکي دوی بم راوخلو. سلام، ستړي مشي لکم زینه ماړي کنیولې. بله سلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرې وکړي.
السلام علیکم. سلام هم تاسو ته درنه میلمه ته د نیمروز ولایت څخه اجي عبدالغني په تماس کوم.
اجي صاحب، خبرونه ته خراغلی نیمروز ته، مهرباني وکړي.
د میلمه څخه دغه پوښتنه کوله چې دی وایي د اساسي قانون چې د هغه د شریعت څخه په ټکر کې نه دی، آیا په شریعت کې ښه دا حق لري چې دا وظیفه وکړي د باندې د کور څخه د باندې دغه پوښتنه؟
مننه ورور، خیر وسی. یو بل تماس هم لرو، دوی بمرا واخلو. سلام، ستړي مشي، مهرباني. خاله دوی سره مو اړیکه پرې شوه. په هر حال حبیب صاحب، دوه پوښتنې مخکینۍ پوښتنه مطرح کوم، بیا د حاجي صاحب عبدالغني پوښتنه هم کېدای شي دواړه یو ځای ځواب کړي د خبرونې وروستۍ شیبې دي. تاسو مخکې خبره وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره فکری رغونې ته ضرورت دی، یعنی باید ذهنن انسان دې ته آماده وي چې قانون باید تطبیق شي. پوښتنه مې دا کوله چې په دې څه باندې یو نیمه لسیزه کې څه کم او زیات څه فکر کوئ، په دې برخه کې څومره کار شوی، او کوم پروژې یا کوم کارونه چې شوي هغه تر ډیره پورې مقطعي نه وو، او اساسي توګه دغه مسلې دغه فکر د رامنځته کولو یا د پیاوړي کولو لپاره څومره کار شوی چې واقعا د افغانستان هر وګړی دی په دې معتقد وي چې د قانون تطبیق کولای شي ستونزه حل کړي، او د کده شی وبخې د اجي سه پختنم تاسو یاداش کړم ځواب کې میرو.
اول برسو چې د اجي سه پختنې ته زوس هم بیا هم مکررن وایم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د اسلام د مبین دین سره مطابقت کې جوړ شوی دی، او اساسي قانون ماده حکم کوي هر قانون چې د اسلام د مبین دین د اساساتو خلاف وي هغه په خپل ذات کې ملغا دی. په دې تاسو مطمئن اوسئ د دې لپاره چې خزي باندې کار کولای شي کني شي کولای ډیر یو فلسفي بحث دی. خو زه به دومره درته وایم که تاسو چیرته د عائشې رضی الله تعالی عنها ځوان ته لاړ شئ او د هغې تاریخي فلسفه وګورئ چې هغې باندې کار کړی، حتی په لهکرکشۍ کې چې یو نظامي اړخ و هغې کې د مسلمانانو سره یو ځای و، په شورا کې چې د خلیفه د انتخاب په اړخ باندې بحث کېده په هغې کې یو ځای و ورسره، او په ځینې نورو مسایلو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د احادیثو پر نقل کولو کې تر ټولو زیاته ونډه دې درلودله. نو که تاسو په دغه اړخونو باندې یو ځل فکر وکړي، مطالعه وکړي، نو ان شاء الله تعالی چې دا ستونزه حل کیږي. یعنی اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ښځه دې له باندې کار وکړي، البته قید وضع کیږي. یعنی هغه قید دا دی چې باید په حجاب سره او په اسلامي اصول سره په کتو سره پر دې سبستاسي ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړله. متاسفانه دغه یو نیمه لسیزه کې چې کومې پروژې راغلي افغانستان ته، کومې پیسې راغلي د قانون د تطبیق لپاره، د دې لپاره راغلي چې لازمه بسترسازي ورسره وشي، متاسفانه دغه په ځینې پروژې او مقطعي شکل باندې هدر لړلې، بې ځایه لړلې مصرف شوي. هغه څه چې د زموږ ټولنې لپاره مهم و، هغه څه چې د قانون د تطبیق ته زمینه مساعده کوله، متاسفانه هغه ونه شو. د مثال په توګه ویلی شو، وروسته له دې چې 15 کاله موږ د قانون د تطبیق لپاره مبارزه وکړله، اساسي قانون رامنځته شو، نور قوانین رامنځته شول، په میلیون هاو ډالر مصرف شو. یو څوک چې په جزا باندې د محکمې لخوا محکوم و، په محبس کې، حکومت هغه د محبس نه راوباسي او بیا د قرارداد ورکوي ورته، او بیا قرارداد ورسره کوي. یعنی دا په عامه ذهنیت دلته ډیر زیات جریحه داره کیږي، یا حکومت رامنځته کیږي د اساسي قانون نه پورته. نو زه وایم که چیرته موږ ټول یوازې حکومت مکلف نه کړو، خپله د ټولنیز اړخ نه شروع وکړو او لازمه ظرفیت سازي وکړو، ان شاء الله چې د ستونزه حل کیدونکې ده او یو ورځ به حل شي.
بله، ډیره زیاته مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو مننه کوم چې خبرونه ترغلي اوریدونکو. له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وي. 0909-799-006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي. که په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ یاستئ، مشخصا مېرمنې کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم، د قانون د تطبیق په هیله.